پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزنور نوري هر کله کوم او ریچې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره خبري کوي. په دې اړه چې په د حساس وخت کې دواړه مشران کابل ته تللي د اس اس چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
دوستانو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ نن کابل ته رسیدلی دي. په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه یو توغندې لګیدلی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړي. دا فرانسې خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ هم ورسره دی کابل ته نن رسیدلی. ماتیس او ستولتنبرګ به په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي قومندانانو او دغلته د ناټو د قدس ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وایي د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو منشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري او همدارنګه بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې ګډون وکړي. باور دی چې دا لیدنې کتنې به تر ډیره په افغانستان کې د امریکا د هغې نوې ستراتیژۍ پر عملي کولو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د دې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3 زیات اضافي سرتیري استي. ښاغلی ماتیس تر دې مخکې په هندوستان کې د افغانستان پر وسیط له هندي چارواکو سره خبرې کړې وي. امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې ویل چې په افغانستان کې د جګړې وسیط په ټپه درېدلی دی. په عین حال کې په پلازمینه کابل کې د نړیوال هوایي ډګر څیرمه توغندې لګیدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي رډیو ته وویل چې دغه توغندې نن له غرمې وړاندې په 11 بجو هوایي ډګر ته څیرمه لګیدلې، خو په وینا یې تلفات نه لري.
خوشبختانه تلفات و اختصارات نداره، پروازها به شکل نرمالش ادامه داره، هیچ گونه تعطیلی در میدان نامده.
تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل شوې تر څو معلوم شي چې دغه توغندې له کومې خوا راغلې دي. خو په هلمند کې چارواکي وایي د هلمند په روانو تصفیهوي عملیاتو کې 1.5 وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي رډیو ته وویل د عملیات په نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال، سیدان، ډاګیان او سرګودر سیمو کې شوي دي. ځواک وایي په دغه سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین ځپل شوي او ګڼ کلي ترې پاک شوي. په دې عملیاتو کې حکومتي لورې خپل ځانتای واضح تدری سرتیرو د ټپي کېدلو خبره تایید کړې. په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه وسلوالو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دا یو بل خبر لمخې د نادلي ولسوالۍ د پاره نوې ټاکل شوې امنیه قومندان عبدالبصیر هم تیره شپه له وسلوالو سره په یوې مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ښار په منځ کې دوه پولیس په ډزو وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوږیاڼي وویل دغه پولیس چې تېر ماښام د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په تلاشۍ بوخت و وژل شوي. د والي ویان وایي د پیښې په تړاو د دوی تحقیقات پیل کړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار په ځانګړې توګه په جلال آباد ښار کې له تیرو څو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په پرله پسې توګه خراب شوی. اوس هم د سیمې او نړۍ نه د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. د ده په خبره چې اوکراین وکړی شي چې په دې ډول د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورډ پرون د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې ته په خبرو کې ویل د ده پیشنهاد په سپینه ماڼۍ کې تصویب ته منتظر دی. پوخانی ولسمشر باروک اوباما له اوکراین سره د رادار او نورو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې وي، خو دغه هیواد ته یې د وژونکو وسلو له ورکړې ډډه کړې وه. اندېښنه دا وه چې دا وسلې ښایي د اوکراین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره جګړه شدیده کړي چې د روسیې لخوا په وسلو سنبال شوي دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز وویل زما په نظر به پوځي لحاظ اوکراین د خپل حاکمیت د خوندیتوب لپاره اضافي ظرفیتونو ته اړتیا لري. له ازادي رادیو خبرونه ورې دی. بل خبر لمخې د اوکرين په یوې پوزي ډیپو کې زوراور چاودنه د دې سبب شوې چې لښو خو سیمو څخه څلې زر کسان تخلیه او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا خبره د اوکرين د بلنوي حالاتو ادارې نه نکړي ده. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او بانفوزه سناتور باب کارکر پرون اعلان وکړ چې د خپلې دې دورې تر بشپړولو وروسته راتلونکي کال له کانګرس څخه تقاعد اخلي. نوموړي ویلي غواړي د هغه قانوني طرحو په اړه د رای ورکولو په پریکړو کې د بیا انتخابېدو له سیاسي فشار خلاص اوسي چې په راتلونکو میاشتو کې به سناته ورځي. باب کارکر جمهوري غوښتونکي سناتور دی او ولسمشر ټرمپ هیله لرله چې نوموړی به په سنا کې له ډیموکراټو سناتورانو سره کار وکړي چې ځینې قانوني لایحې تصویب کړي. خو دا ولسمشر ټرمپ او د مخکښ سناتور ترمنځ د اختلافاتو مسایل په دې وروستیو کې رابرسېره شول. دا و تر دې مهاله خبر.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولن خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسید. له نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. دا چې دواړه مشران په دې حساس وخت کې کابل ته سفر کوي په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر هم اخیستی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د وسلو مهماتو په یوه لویو ډیپو کې د چاودنې له حاله مو خبرو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یوه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسید. له نوموړي سره په دې سفر کې د ناتو عمومي منشي هم ملګری دی. ماتیس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي داسې مهال افغانستان ته ځي چې پنټاګون افغانستان ته د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو استول پیل کړي او د ناتو نور غړي هم د هیواد د نورو سرتیرو په استولو غور کوي. ناتو په وروستۍ غونډه کې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې وکړه او ویل چې د دې تړون نور غړي به تر بلې غونډې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې کوي افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر مشخص نشي کړی. دا چې دواړه مشران به په کابل کې له چارواکو سره پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي او آیا دغه لیدنې کتنې پیل شوي، له کابل د کابل استډیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن هم دشه بر سره د مومن صاحب خبرونه ته راغلست.
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې تقریبا اشاره وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي نن سهار په یو اعلان شوی سفر کابل ته ورسېدل. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دا هم دا اوس د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي ترمنځ خبرې دوام لري. البته که څه هم دغه خبرو د اجنډا په اړه په رسمي توګه سندي ویل شوی، خو تر دې مخکې چې د ځینو منابعو لخوا کوم معلومات موږ سکړې دي، دغه خبره تر ډیره پورې د امریکا د نوې ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا د سیمې لپاره دوی اعلان کړی ده د حق د پلي کولو په سرنګوالي باندې سرخی. د امریکا د دفاع وزیر له هند څخه کابل ته راغله. د نوموړي په هند کې هم د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې او د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې د هندي چارواکو د همکاري غوښتنه کړې وه. البته په ورته وخت کې ځینو هندي مطبوعاتو دغه راپور نه هم ورکړل چې ممکن د امریکا دفاع وزیر له هندي چارواکو سره په خپلو خبرو کې د افغانستان ته د هندي ځواکونو د استولو خبره مطرح کړي، خو افغان حکومت دغه مسله رد کړه. د اجرایي ریاست وایان چې خپل اجرایي رئیس اوس هند ته په یو سفر روان شوی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې مخکې دغه مسله نه وه مطرح شوی او نه هم دغه په اجنډا کې د هندي ځواکونو د استولو مسله به مطرح شي، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې خپل افغانستان کافي ځواکونه لري او هغه کوم 3000 عسكر چې د امریکا لخوا پلان شوی افغانستان ته واستول شي دوی کفایت کوي چې د افغان ځواکونو پر روزنه دوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. نوري صاحب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اشاره وشو په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغان ولسمشر سره په خبرو بوخت دي. د کابل په هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې تقریبا له نامعلوم لوري څخه درې توغندي لګېدلې دي. په هوایي ډګر کې ځینو چارواکو چې د نوم د ناخستلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې د توغندیو لګېدل تایید کړل او ویل چې تر اوسه پورې کومه مرګ ژوبله نه لري او نه هم رنوی ته چې د الوتکو د کېناستو یا پاسېدو لپاره ترې استفاده کېږي کوم زیان رسېدلی دی. د کابل هوایي ډګر د یو څو ساعتونو لپاره بند شوی و او اوس ویل کېږي چې د پروازونو حالت بیرته عادي حالت راغلی دی او پروازونه بیرته شروع شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې مومن صاحب، په دغه حساس وخت کې چې د تاسو د توغندیو د لګېدو خبره وکړه په هوایي ډګر باندې، دلته سفر سره کوم ارتباط لري؟ چارواکو څه ویلي څه نه دي ویلي؟
تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویل شوي، خو البته ځینې کتونکي دغه مسایلو ته اشاره کوي چې تقریبا دا دغه سفر سره دغه حمله تړلې بولي او دا خودل غواړي وسلوال مخالفین په یو نه یو ډول چې ګواکې دوی کولی شي اوس هم د پلازمینه کابل او ځینې نورو سیمې چې غواړي تر امنیتي ګواښ لاندې راوستلی شي. خو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي او نه هم دا تر اوسه پورې روښانه شوی ده چې دا توغندي په مشخصه توګه د کومو وسلوالو مخالفینو لخوا توغول شوی دی.
جمهوری ریاست څه ویلي؟ مخکې په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له خبرو وروسته یو ځای په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شي او د خبریالانو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. داسې کومه خبري غونډه هم په پلان کې ده کنه؟
بلې، تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دغه خبري غونډه په پلان کې ده، خو تر اوسه پورې پیل شوې نه ده. البته د دوی ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. دا چې دوی په مشخصه توګه په کومو مواردو باندې خبرې کړي دي، دا به د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي په ګډه خبري غونډه کې دوی به په دې ارتباط د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه څو ځله چې د جمهوري ریاست له چارواکو سره خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. البته اوس کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، د دوی ترمنځ خبرې پیل شوې دي چې لا هم روانې دي او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې افغان ولسمشر له خپلو میلمنو سره یو ځای په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او د شو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي. بلې نوري صاحب.
بلې حمید مومند، مننه. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د وروستیو خبرو په باب نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل خبرې اوس هم روانې دي، وروسته به له جزئیاتو تاسو خبر کړو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان ته د امریکا د لوړ پوړو چارواکو راتګ ګټور کام دی، البته ګټور ګام دی. البته یوازې جیمز ماتیس د امریکا دفاع وزیر راغلی، ورسره هم د ناتو عمومي منشي دی. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور ازادي راډیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر دغه سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر په اړه د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي فکور سره مرکه کړې او په سر کې د دغو لوړ پوړو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتنه ځینې کړې.
زه فکر کوم دا د اوباما د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړي قدمونه دي چې طبیعي ده د اعلان کړي د چمر غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی ځل یو وزیر دفاع هندوستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کېږي د هغو نظر یې واخیستی او اوس افغانستان ته را روان دي چې د افغاني چارواکو اشرف غنی سره د ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه پر تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناتو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کېږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعیین کړي چې نور غړي وادونه د ناتو څو عسکر راستي باوجود د دې چې دوی فیصله کړې ده چې عسکر براوستو، اما هر مملکت لا د روس ژمنه نه ده کړې ده چې د عسکرو تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي. زه فکر کوم په دغه دوه جهات کې دا دوه شخصیتونه افغانستان ته روان دي او زموږ امید دا دی چې افغاني خوا په ډاډه زړه او وطن ته د خدمت په اساس د جګړې د قطعي د دوی سره خپل مذاکرات مختبوز.
جناب فکور صاحب، دغه لوړ چارواکي هند ته هم تللی او تاسو مخکې یادوري وکړل، او د هندي چارواکو سره په خبر کې دا ویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځاینه ورکوي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر به ولري په دې اړه راته وایست؟
زه فکر کوم د اوباما په نوې ستراتیژي کې هندوستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد په حیث تکړه کې پر شا یې وټکی غشتلې کې، او هغه دی تاسو ولیدل چې دوی د نظامی مرستو د تیارو د خرڅولو حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې په دې منطقه کې د چین په برابر کې، او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه. خو په هر صورت د پاکستان پر خوا چې د هند لوی عرب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په قطعو کولو کې دومره نه رامعلومیږي. په دې چې انډیان هغه دی تاسو واورېدل، علاقه نه لري چې عسکر راوستي، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
جناب فخر صاحب، د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي نن د عوامو لسمشر سره ګوري، ستاسو په نظر په دغه خبرو کې یا په دغه لیدنه کې د افغانستان لپاره څه مهم دي، باید څه ترسره شي، باید دوی سره څه شریک شي؟ مهرباني.
زه فکر کوم افغانستان خو په ډیرو مشکلاتو اخته دي. دولت دوی د دې مذاکرات پر راتګ د مخم یو نمایش داسې ورکړي چې ګواکې دا دوه شخصیتونه رئیس جمهور او اجرایي رئیس سره جوړ دي. اول دوی مشران په یو خل خبرې سره وکړي او یو موزیګیری یې، او دې ته اشرف غنی په داسې افته کې تلاش وکړي، عبدالله تفاکیه ته ورلی او نورې کې. خو افغانانو ته شایي دا چې اشرف غنی لکه څنګه چې په د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ویل چې پاکستان باید حاضر شي و ډیالوګ ته د دولتونو پایس، افغانستان هم باید ولډیرو دردونکو پریکړو ته حاضر شي. په دې چې زه فکر کوم پاکستان په هیڅ صورت کې چې د هند سره د کشمیر مسله حل نه شي، افغانستان کې دغه خپل ابزار او سلاد لا تنور کوي.
کور مدن فکر صاحب، ژوند دی اوسه،
ژوند دی اوسه، شکر سلامات.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکور چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سفر په اړه ورسره مرکه کړې و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمې ونړیواله موضوع راخلو. د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنه د دې سبب شوې چې شاوخوا سیمو څخه شاوخوا 40,000 کسان وېستل شي او په سیمه کې هم هوایي ترافیک بند شي. د خبرو د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې نن کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات را ټول کړي په سټډیو کې را سره دی. فریبا جان، د چاودنه څه وخت شوې او دلیل څه ښودل شوی دی؟
نور سم به دا چاودنه تیر ورځ نه وخت په یو پوځي ډیپو یا پوځي مرکز کې چې د پایتخت کیف په شاوخوا 200 کیلومتر کې په وینیتسیا سیمه کې موقعیت لري سوي ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې په ویلمی کې ویل دي چې پېښه په دغه پوځي بیس یا مرکز کې د اور لګیدنې لکبله سوي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن چې تر چاودنې څو ساعت وروسته د پېښې سیمه ته ورسید، ویل دي چې د دې پېښې تر شا خارجي عوامل دي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د دغه ود کورنۍ چار وزارت یو سلاکار زوریان شکیریا پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې د ډاډا د چې د تخریب د روسیا لخوا سوی دی. وایي د اوم ځل دی چې په کلنیوګا شارګوټی کې په پوځي ډیپوګانو کې اور بلیږي. د غسلکار زیاتوي چې د دې پیښې د دقیق علت معلومولو لپاره به یو دولتي کمیسیون جوړ شي څو څېړنې وکړي. د غرض د اوکراین د اطلاعاتو د وزارت مرستیال دیمتری زولوتوخین ویل چې ظاهرا دا چاودنه په تصادفي ډول سوی او چارواکي پر دې کار کوي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ايني شایدان ویل چې لمړی یو زورور چاودنه وسو او د اور لمبي د شپې لخوا لیدل ویل کېده. ځینې ځایي اوسیدونکو وایي دوی د لوګیو او د اور د لمبو څخه ځکه ویره درلوده چې شاید دغه لوګي زهرجن ګاز خپور کړي. دغه سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په دې چاودنې سره د شاوخوا سیمې کړکۍ او شیشې ماتې شوې دي. عیني شاهدان وایي د چاودنې ږغ حتی په پلازمینه کیف کې هم اورېدل شوی دی. تر چاودنې وروسته د اوکراین د وسلوال پوځ لوی درستې سیمې ته رسیدلی دی.
د شاوخوا سیمو د خلکو د خوندیتوب لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
بله، د اوکراین د ملي ګارد شاوخوا 600 ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې له سیمې څخه د خلکو د تخلیه کېدو په چارو کې مرسته وکړي او دغه راز به د همدغو خلکو د شتمنیو په خوندیتوب کې همکاري وکړي. د روسیې خبري اژانس ایتارتاس ویلي چې شاوخوا 1200 اوکراینی اور وژونکي د اور لمبو په کابو کولو بوخت دي. د کیف سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د برېښنا او ګازو د تولید سیستمونه په موقتي ډول بند کړي دي. دغه راز په وینیتسیا سیمه کې د افتو روزیل په نوم د یوې مرستندوی ادارې کارکونکي چې په داوطلبانه ډول د خلکو مرستې ته ورغلي دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د ادارې شاوخوا 10 بسونه د خلکو د تخلیه لپاره سیمې ته رسیدلي دي. دوی وایي ادارې د تخلیه په چارو کې شوز او ماشومان ته لومړیتوب ورکوي. دغه راز د اوکراین چارواکي وایي چې د چاودنې له سیمې څخه د 50 کیلومتره په واټن کې هوایي محوطه هم د ترافیک پر مخ بند شوې ده.
بله فریبا زهر تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و امردل چې د اوکرين په یو پوزي ډیپو کې زورور چاودنه شوه چې د دې سبب شوه چې د لسیمې شاوخوا څلور زره کسان وېستل شي او هوایي ترافیک هم بند کړي. او سم مرزي احمد زی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې سکل د افغانستان د تازه میوه په صادراتو کې 1% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خوني د صادراتو او صنایعو د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په 1 میاشت کې له افغانستان څخه 90 ټنه تازه میوه بهر ته صادره شوې چې مجموعي ارزښت یې سباندې 70 میلیون ډالر کېږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د روان کال تر پایه پورې به د تازه میوې د صادراتو کچه د دوی له اټکل سره سم زیات شي. خغلی پوپل وایي چې یوازې د هوایي دهلیز له لارې 600 ټنه تازه میوه هند ته استول شوې ده. نوموړی وایي چې سکل په ټولیز ډول محصولات ښول او باغدارانو ته دوه برابره ګټه رسېدلې ده. په پام کې ده چې په کابل کې ډیر ژر د ښځو د وړتیاو په نوم یو نندارتون جوړ شي. د کابل د نندارتونونو د مرکز رئیس عزیز الله بارکسی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه نندارتون کې به د ټولو ولایتونو څخه ښځینه سوداګرې خپل تولیدي توکي نندارې ته وړاندې کړي. بارکزی وایي چې دغه نندارتون هدف د ښځو له محصولاتو او کورنۍ تولیداتو څخه د افغان حکومت ملاتړ دی سو دغه تولیدي توکي د افغانستان په نوم بهر ته صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري 1500 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1 سلویخت او 1 لیتر ډیزل په 1 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1450 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. اوس به هم حدیث پردیس ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د ولسمشر غنی د هغه مخالفت پاړه چې د طالبانو د قطر د دفتر د تړلو پاړه کړي مطالبه خبره کړي. د انصار ورسپانې په سر مقاله کې خلی چې د امریکا د متحد ویلتون ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دی وتړل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي چې دغه موضوع د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ ترمنځ په کتنه کې مطرح شوې ده. د سر مقاله لیکونکو په خبره ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافق نه او هغه د سولې د ټینګښت په برخه کې د ولسمشر بارک اوباما لوري یو ناکامه هڅه بولي. د مندګار وسپانی هم په خپل سرمقاله کې پر همدې موضوع بحث کړی او دا پوښتنه مطرح کړي چې ولې ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړلو سره موافق نه دی. د وسپانی د ګارډین وسپانی په حواله ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ غواړي د طالبانو دفتر وتړي، خو ولسمشر غنی په دې برخه کې د بیا غور غوښتنه کړي. د سرمقاله لیکونکو په باور د ولسمشر غنی دا غوښتنه د دې معنی لري نه غواړي په قطر کې د طالبانو دفتر دی وتړل شي. وړاندې په سرمقاله کې خل شوی چې په قطر کې د طالبانو دفتر د هغوی لپاره د ځینو سیاسي او اقتصادي معاملو خسر چینه ده چې باید تړلې د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د اقبال ورځپاڼې هم چې په انګلیسي ژبه خبريږي پر همدې موضوع بحث کړی، ویلي چې د محل د قطر په دفتر کې د طالبانو شپږ دیرش تنه لوړپوړي چارواکي موجود دي. په مطلب کې همداراز راغلي چې سعودي عربستان او متحده عرب امارات هم د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتونکي دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې موضوع بحث کړی او د ګارډن ورځپاڼې په حواله یې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته افغانستان په جمهور رئیس فشار اچوي څو په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو هوکړه وکړي. د لیکوال په باور په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به ګټې او زیانونه دواړه ولري. لومړی دا چې طالبان به د دې دفتر له تړلو وروسته په پاکستان اعتقاد ډېره کړي، او دویم هغه هیوادونه چې له امریکا سره مخالفت لري طالبانو ته به په خپل هیواد کې د دفتر د پرانیستلو اجازه ورکړي چې دغه چاره بعد افغانستان په زیان تمام شي. د مقالې د لیکوال په خبره داسې هم ویل کیږي چې طالبان د پاکستان سربیره اوس هم په ایران کې غیر رسمي دفترونه لري.
په لوګر کې د هغو موټرو ثبت او راجستر پیل شوی چې د ګرځېدو قانوني اسناد نه لري او ګمرک شوي هم نه دي. چارواکي وایي چې په دې کار سره به له یوې خوا دولت ته مادي ګټه ورسیږي او له بلې خوا به د هغو جرمونو مخه تر ډېره ونیول شي چې ځینې وختونه له همدغو موټرو څخه پکې ترې کار اخیستل کیږي. نجیب الله لو خیلی نور تفسیر وړاندې کوي.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په یاد ولایت کې به ټول هغه لوی او واړه ګاډي ثبت او راجستر کړي چې قانوني اسناد نه لري او ګمرکي محصول نه دی شوی. دوی وایي په دې سره به لوی خو د دولت عواید لوړ شي او ترافیکي نظم به رامنځته شي، او بل لوري ته به د هغو جرمونو مخه هم ونیول شي چې د دا ډول ګاډو څخه په کار اخیستنې ترسره کیږي. د لوګر د ترافیک مدیر سمنمل محمد واسه آزادای رادیو ته وایي
مرحله اول سبت
په اول ګام کې د ګاډي مالک بایومټریک کیږي او بیا ځي د انټرپول او جنایي جرمونو پر ضد ادارې ریاستونو ته، او د جرمن های ټیک له تای درسته مو کولای شو موقت پلیټ ورکو، او کله چې ټول مراحل بشپړ کړل د ټاکنې مودې وروسته ورته دایمي پلیټ ویشل کیږي.
پلیټ همیشګي کې ان شاء الله پلیټ همیشګي برشن توزیع
په کورنیو چارو وزارت کې د بیرخنایي تذکیرو د برخې او مسؤل ګل حبیب احمدزی چې د لوګر د ترافیک په اداره کې د بایومټریک سیستم د فعالولو لپاره ورغلی وایي په یاد ولایت کې د یو کلی موټر له ثبتولو وروسته به دا بهیر ټول هیواد ته وغځیږي.
د پروسه کې په اوله مرحله کې موږ یو کلی موټر چې ورته وایي دا موټر ټول رجستر کوو. بعد له دې پروسې نه څومره موټر چې په افغانستان کې دي، تیز رفتار، بس، لاری، ترکتور، ریکشا، موټر سایکل، عموما مجموع کې ټول موټر رجستر کیږي.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله عریضه هیله څرګندوي چې د بیا اسناد ګاډو په ثبت او بایومټریک سره به د ډیری یو هغه جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیول شي چې د دا ډول ګاډو نه په استفادې ترسره کیږي.
موږ هغه نه قانون او غیر قانوني وسایل چې په شهر او په کلو کې ګرځي هغه باید بایومټریک شي او ګمرک ته وسپاره شي. وزارت مالیه ته او دوی پیسې خپل تحویل کې وخت ورته تعینیږي، او نور موږ دې دغه اشخاص او افراد ته چې دوی غیر قانوني وسایل څخه په مختلفو مسایلو کې سوء استفاده کوي د دې ته د پای ټکی
یا د دې وی. د افغانستان په هغه سیمو کې چې ایران او پاکستان سره پر پوله پرتی دي د کانټینر او یو کلی په نوم په لکونو ګاډي موجود دي. خلک دا ګاډي د دې لپاره رانیسي چې نوی دي او به یې هم د اسناد لرونکو ګاډو په پرتله ډیر ټیټ دي. خو پوځي چارواکي امنیت ته په زیان بولي او وایي چې په نامنې کې ډیر کله له دا ډول ګاډو کار اخیستل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه یو معلم د ننګرهار نه تاسو سره په تماس کې ویلای چې دا زما پیغام او سلام بانو اول رولا غنی او سرور دانش ته ورسوي. هغه چا کې لسان شو او ته خو دو دو زر حواله کړي، او دا غنور خواران چې دا تاسو جو از تاسو چې د معرفت په همدو په خانه راکینګ دو ته هیڅ چا د سړي په سترګې نه دي کتلې. او یا یو پای قدم لا لږه دغه ځای یو پای قدم د مرض به کله د مرمن نه ختمي. زه
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د افغانستان اجرایي رئیس هندوستان ته راتلونکي سفر کوي، نو زما د یو محصل په توګه د نوموړي نه هیله دا ده چې د هندوستان څخه د کندهار ولایت زده کوونکو لپاره علمي بورسونه وغواړي، او تر څنګ یې په کندهار پوهنتون کې د هندي ژبې د ادبیاتو څانګه پرانیزي، ځکه چې دلته به د هندي ژبې زده کړیالان پیدا شي او کندهار پوهنتون به د هندوستان د پوهنتونونو سره نږدې اړیکې پیدا کړي، او بیا به زموږ هغه زده کوونکي او استادان چې هندوستان ته د لوړو زده کړو لپاره دي د لا ښو نتایجو درلودونکي به وي. په درنښت
او تاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي او خدای وکړي چې مسول چارواکو هم تاسو دغه شکایتونه اوریدلې وي. د خبرونې دوهمې مې ته ورسېدو 12 بجې کېدونکې د افغانستان کې وړاندې د خبرونې په دوهمې مې کې د مخکخو خزو په پروګرام کې و بل مخکخه خزه مریم بارک زیدر پیژنو، خو اوس به اجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوې ده چې دوی به دغلته د افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي قومندانانو او د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت له سرتیرو سره وګوري. نن په کابل کې د کابل نړیوال هوایي ډګر تصویر مته غونډې لګیدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي رډیو ته ویل چې دغه غونډې نن له غرمې وړاندې په 11 بجو هوایي ډګر تصویر مته لګیدلې، خو د ویل چې تلفات نه لري. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په اړوند کلو کې عملیات کړي دي او 13 مخالف وسلوالي وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو کسانو په ننګرهار ولایت کې دوه پولیس په ډز وژلي. د ننګرهار د والی ویاند ازادي رډیو ته ویلي دغه پولیس چې تیر ماښام د جلال آباد په انګورباغ سیمه کې په تلاشي بوخت وو وژل شوی دی. او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان او وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د خبره څو اوکراین وکړای شي په دې ډول د روسیې د پوځ د نورو ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه ښه دفاع وکړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوردونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او جوړ وي تاسو ټول ته تر درې بجو روانه دي خبرونه. تازه یوسف زدران هرکلی کوم. نن مو پر روانه دي خبرونه کې مریم اروین بارکزی لژوند منډو ترړو بریا او ستونزو خبرو. مریم اروین بارکزی د افغانستان د عدالت او آزادو ټاکنو د بنسټ د خزو او ځوانانو د برخې مسوله ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ده. بیا یې عملاً د کار او خدمت ډګر ته مخه کړې ده. تر دې دمه یڅ فعالیتونه کړي وړاندې په خبرونه کې د هغې له دې فعالیتونو سره آشنا کیږي او څنګه تر دې ځای ورسید. د هرڅو ته مخکخه خزی د دېونی په خبرونه کې ازم لما یوسف زدران او اروین بارکزی سره او ری بارکزی سره خبرونه ته ډیر خیر راغلی ستړي مشه.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. زه هم په خپل توګه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او نیکه هیله وړاندې کوم. امید لرم چې ښه برنامه
ولرئ. ډیره مننه. خیر اوسې. تاسو پیغامونه به مونږ اخلو په خبرونه کې. بارکزی صاحب، مخکې چې ورستی جریان دغه موضوعات ته راشو، تاسو کله چې خونځی ولستو پانتون ته بریالی شوي، پانتون مو په خپل انتخاب باندې مختبوت لو کنه د کورنۍ انتخاب وشته، تاسو باید حقوق لو له یو مخکې لاړ شي.
ډیره زیاته مننه. طبیعتا کله چې زه په شونځي کې وم خپل مشکلات او ستونزې مې درلودې. ابتدا چې ما خپل درس شروع کله زه ته دوام صنف د لیسې زرغونې کې مطالعه وم او په خاتو غمې مکتب مخته وړل، خو متاسفانه دا رژیم تبدیل شو او طالبانی رژیم راغله. لکه چې تاسو په جریان کې په دوران کې جون نه شوي کولای چې شونځي او تلار شي او خپل زده کړه وکړي، نو زه مې د فامیل په مرتر سره بخصوص چې موږ لارې نظم د خپل مور او پلار نه سپاسګزاري کوم. اې دوی پر دې زه حمایت کلم چې ما شوې کړلای پاکستان ته لاړ شم. او په پاکستان کې هلې د ویلسی ساج په نامه د بیبي هاجر نومیدله، تو اوس اوم سن فپوري خپل زده کړې مخته ایسم کله چوم سم تزور ستم خوشبختانه د افغانستان رژیم تغییر وکړه او موقته دوره راغله چې په زمان کې زمانو چټولو شزو کولای شوي چې پاسانه توګه په شونځي تلاس رسای پیدا کړي نو زه راغلم کابل ته دوامواري بیا مکتب زرغونه لیسه کې شروع کړه او خوشبختانه زه اول نمرې عمومي فارغ شوم د شونځي نه می او پالی توګه ما وشوي کړلای چې کانکور آزموینه چې لکه تاسو ته معلومه ده ډیره وستونځمنه آزموینه ما په زمان کې وشوې کړلای چې یو ښه نمره ترلاسه کوم او حقوق پنځه ته کامیاب شوم
نو تاسو چې په د مکتب نه خونځینه لمړی نمره فارغ شوې ته ون لمړی ځل کانکور کوم بریالي شوم
بله
لمړی ځل انتخاب مخبل وو
دقیقا انتخاب مخبل وو ځکه چې ما ایزان ساده همیشه ایزان ساده مده وایل چې یا به زه طب لولم چې ډاکټر شم او وشم کړلای چې خپل جامعه خلکو ته مشکلات حل کوم او یا به زه یو ښه حقوقدان شم چې وشم کړی د قضا په مسند کې قضاوت وکم او خوشبختانه زمې په دوه هم انتخاب کې په لومړی آزموینه کې کامیاب شوم او ما شوې کړی چې په خاتوګه پنتونم سرته ورسوم
د پنتون د زده کړو په دوره کې هم تاسو فعالیت درلودو کار مو کوو کانال ته واز زده کړو
خب په زمان کې یعنی هغه مقطع و د ژوند چې دومره فعالیتونه ډیر نه وو او همدارنګ بر علاوه د فعالیتو دومره بنسټونه نه وو چې ځوانانو ته کار وکا نو ما په زمان کې صرف او صرف درس وی اله من تا په اخر کار کې چې موږ وشوي کړلای چې د کار دګر تر ووسو ایو مساوه ځوانان د مخکخه ځوانان رايستل او ویل چې هغه ځوانان چې په پنتونو کې فعال دي باید موږ د دې سره تجربه کارونه وکړو چې خوشبختانه ما شپږ میاشتې پر هغه کورس ونیول چې دغه کورس خانه ز یو مدني بنسټ ته معرفي شوم او ما وشوي کړی چې من خپل کار پایل
کړم د پنتون په دوره کې البته
بله بله او څلورم صنفم وو اخرونی کالم وو نو په زمان کې و مساوت و نه دل چې هغه مخکخه ځوانان د پنتون را ټول کا او دا پروګرام د دې سوال لري او البته ظرفیت سازی پروګرام وو بده ونه رسما نه هدو بنسټو ته معرفي کوي
بله برګزې تاسو ته ډیره د مدني ټولنو په برخه کې فعالیت کړی تر دې د کله چې تاسو له حقوقو فارغه یې او دلته په افغانستان کې ویل کی چې د خزو ډیر زیات ضرورت پیدا ورو نور بنسټونو کې فکر نه کوي که تاسو په غی برخه کې کار وکړي عملاً سیاست دګر د غزینو کې هغه ډیر ګټور وو
خو طبيعتا چې زما هدف هم د دې چې سیاسي دګر تر او زم خو منته ما وغوښتل چې ابتدا خپل ځان ته ظرفیت سازی پروګرامونه جوړ کړم او یګانه لار چې ما تر معقوله او په زمان کې و مدني ټولنه وي ځکه چې د هي د ذکر پروګرامونه درلودل او موږ کوي شو چې تجربه لاسته راوړو او خپل هغه نالج چې وو هغه استعمال کو دی او استعمال په ذریعہ ښه تجربه لاسته راوړو او زما راتلونکو لانه د سیاست په ټاګر کې ډیر دی ان شاء الله
او تاسو کوس د انتخاباتو په برخه کې کوم بنسټ چې د افغانستان د عدالتانه آزادو انتخاباتو د ټاکنو بنسټ په نامه یادېږي دلته تر ډیره د خوځو او ځوانانو مسولیت اخیسته دوی ته آگاهي ورکوي معلومات ورکوي غوي په هوي پروګرامونه لري کنه څه مسولیت ده
بل دقیقا لکه چې د نوم نه پیدا دی چې د خوځو ځوانانو سموخ کار کو او د دوه ته حتی و چې د ټاکنو او سیاسي ډګر ته راووزی او لکه چې تاسو پیګی په دوه زمان کې فعلاً چې قرار لیرو شزه او ځوانان ډیر زیات ستونزې سره مخامخ دي نو یو نهاد دی و بنسټ ته نیاز دی چې د دې سره ځینی پروګرامونه ولیرو لکه چې موږ بعضی پروګرامونه فوکس ګروپونه او مشورتي غونډم چې په ولایت کې دلودي اکثریت ځوانانو شزه د دون شاکی و چې د آگاهی نه لري د انتخاباتو د سیاسي دګر په اړه باندې د هیڅ معلومات نه لري نو یو پر موږ ځینی آگاهی پروګرامونه ملیرو او همدارنګ ځینی رضاکار پروګرامونه لري چې ځوانان را جذبي وو د فیفا ترازی او فیفا د سملاټر کا کار ورز کیوي او همدارنګه موږ یو کتابخانه آماده کړې ده ځوانانو ته چې دا دو کتابخانه نه مجانی توګه ځوانان کوي شي استفاده وکا د مختلفو رشتو کتابونه یې مقصدی یعنی موږ به او همدارنګه موږ مخکخه ځوانان معرفي کیو هر کال چې میارونه لري په اساس یو میارو موږ د انتخابي وو کمیټه لري او کمیټه د انتخابي وی بل اخره په نامه د مخکخه د ځوان موږ کال موږ د معرفي کیو یعنی ځوانان او شزو ته موږ فعالیتونه ډیر دي او زیاتره د ظرفیت سازی پروګرامونه
دي چې ګټوروم دي
دقیقا کله چې زه دا پروګرامونه تطبیقوم چې د غنن سهار ما یو پروګرام دلو د لکه چې د ځوانانو د هڅه وینم کوشش وینم وقایم ته انرژي مثبت انرژي کوي زه په مثال په توګه تاسو وایلی شم چې موږ دا پروګرام ډیر ش نفر ته هر سیمه کې په نظر کې نیسو اما خوشبختانه زه په هر پروګرام کې سلبان دي نفر اشتراک کوي یعنی د دې هغه شوق او علاقه د پروګرامو ته خي او هغه یعنی د موږ هدف ته نږدې خي دوی پر چې دومره ځوانان په علاقه باندې دوه پروګرامو کې اوندارنګ شزه چې ګډون لري طبيعتاً چې آینده به روښانه
بلې اوردونکو ته یو تصویر ورکړل شوی تاسو خپل په ځوان عمر کې کم عمر کې پانتون تازه تقریبا فارغ شوی بیا د ځوانانو لپاره د ځوانانو هڅه به ډېری ګټوري وي تاسو تجربه څخه کنه د مشرانو
خب مشران خو طبیعتا تجربه لري مختنګ تک ولر شي د ډیره ښه خبر وی اما اوس ز فکر کم چې ورس په ورس ټکنالوژي ورس په ورس مغه تدریسي شي و لورز دا کری فرق کو اوس که موږ د ډګر ځوانانو ته پریږدو د ځوانانو په وسیله موږ شکر لای چې د ډګر په دوه ډګر کې بریالي شې مو په نظر د به وخه خبر وی اما اوس ز مشران هغه کسان چې موږ تر اوسه پورې موږ مایت کړی یو هغه ز نشم کولای چې یعنی و يم چې دای رول نه لري طبیعتا چې د منهایست متجرب اغه کسان چې تجربه لري د گذشتنه خدي چې د مخ څنګه تولر شي او مخ لاس ونيسي او موږ شکر لای چې ان شاء الله افغانستان و ترقی سمت سوق ورکړي
تر څومره وخت پورې به پام دی فعالیت کوي مدني بنسټونو دغه برخه کې او د خلکو د پوهاوی لپاره به کار کوي په تیروم د میرمنو او ځوانانو وړاندې ایستو سره عادت څه ده
خب فعلا خو زه غواړم چې دوه پروګرامو ته ادامه ورکم ځکه چې زما چې می چې ذکر دي غواړم چغه نور ځوانانو او نور شزوته په او بل سید او ورسوم اما راتلون کې برنامه هم لرم لکه چې ما په فایل کې وویل چې زه غواړم چې په سیاسي ډګر کې راشم نو د په مول هاز ما فعلا خپل ماستری شروع کړی ده ز د بهرنه اړیکو کې ماستری خلم دوهم سمستر کې يم او غواړم چې نور هم رشد وکم نور هم درس ویم ځکه چې فعلا درس ویل او ورز دکړي یو مهمه اومده رول لري د انسان په ژوند کې نو زه راتلون کې برنامه میده دي چې زه وتوانم او وشم کړلای چې پروتلون کې د خوس ډیر نږدې دي یعنی پروتلون کې کالو کې زه د پارلمان غړی شم او ځان کاندید کمه
او د محل پلان تقریبا
بله او د محل پلان میده دي
سلو سم ترسیم کړی
او ځان سم ترسیم کړی دی او شیوه راهکارونه مم ځان ته مشخص کړی دي چې د کوم راهکارونه به زه ورسېږم او ډیر لن محل پلان میده دي چې زه وشم کړلای چې بر علاوه چې په دوه بنسټ کې کار کوم خزو ځوانانو که وشم کړی دی پانتونو لالارینه زه د خپل چي میچ زکړی دی نور ځوانانو خزو ته ورسوم
چې دیو مخکې خزو په توګه معرفي کوو ته ون تاسو به د خزو لپاره د سکړی وی چاغه تاسو نن سبا په ویاړی یا د عقل د ځان لپاره د کورنۍ لپاره به د سکړی داسې به څه کار وی
خب دقیقا زه کله چې د مغو مکتب نه مو شروع وکړه زه د ځوانم چې شور په ما کې وجود لرله کله چې په مکتب کې هم بارها زه د تلویزیون طریقه او خپل تلویزیون و یوازې د کال دی بریا ځوان په هیڅ معرفي شول ما هم دارنګ په پانتون کې چوم څوزله د کرزی صاحب زمان وې کرزی صاحب نازه تقدیر شو ما تقدیرنامه می واخستله او هم د سې په کاری سیمه کې می یانه ز غړم چې هغه هدف می چې ځان ته ترسیم کړای دی او غوته ورسېګم او د زړه نه خلکو ته کار وکم نه په اساس کوم پروژه نه په اساس کوم پلان غړم چې هغه څه چې ماز د کړی دی او څه چې ز مفید ایم په جامعه کې هغه خلکو ته ورسوم او په دې څنګه یانه زه زیات کوشش میکړای دی چې خزو ته زنی کورونه په بندو قرو قصباتو کې ولرم دوی پر چې دی اوسې پذیر دي نسبت هغه شز چې په مرکز کې دي یعنی زیاتره کله چې ماده مشرانو صداد خوې غونډې د لو د لې په دو غونډو کې ماده پیدا کړ چې یعنی مشران په دو متقاعد وو چې یعنی دی غاړي چې خزې د رهبری په توګه راشي اما متاسفانه دی ویل چې شز دغه ظرفیت نه لري چې د رهبری په کچه راشي نو په لاس ما یو وخت مهاله پلان چې تقریبا په یو کال کې زوت وندم چې یو لست آماده کم چې یو زر یو سل نفره د شزو په ولایتو کې می شناسایی کړي د مختلفو قانونو او لکه چې تاسو ریپورت هم درلودله دغه لست نه
حکومت
ته وسپره حکومت هم وسپره له خوشبختانه یعنی ډیری اغه لست په نظر کې نیول شوې دی په کله چې موینانو د کسان ته ان کېږي اکثریت اته په دولي شورای عالی صلح کې اکثریت خزي اوس د موږ د لست نه مقرري شوې دی یعنی د ځانته یو ډیر لاسرورونه خلاصرورونه ګرمه او زه په دوه باندې یعنی ما این مثبت انرژي وختله ک په دوه رقم مخ کار وکړو ان شاء الله به نتیجه به واخلو
بالکل هم داسې تاسو چې داس کار کوي تاسو په نقش قدم باندې یا تاسو د نور په نقش قدم باندې شیخ پېګدای پلیګدای مخکزي داسې بګنی مخکې خزي ولرو چې اوردون کې به عمر سره آشنا کیږي اوردون کې تبن تاسو لژن سره دمګړې لګ ډیر آشنا شوي دي تبصره پیغام یا پښتنې بلري دوی ته ورزو نوبت ورکو هغه اوردون کې چې اوس موږ لخبرونه سره مل شوي دي د اډی کشمیر ورته وایم نو لطفاً تاسو موږ د اډی کشمیر ولیکي 0999235540 بل شمیره مده 0999255550 نه اوردون کې خبرونه کې شامل وو خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشهور
قربان شم ګرانه پښتنې هم د الله خرجانه چې دو خریش ته تللی د لوړه دو خریش ته کنه د لوړه کلوړه وي څومره لوړه دو بیا څومره تجربه یې ځوان سره وړي دو او د څومره عمر دو دا پښتنه ده
او خه پښتنه ده کوم ځنه د اړیکه نیولې وزن د معرفي نه کوراته
قربان دي شم ګلاب اړیکه مې دي پکتیا ولایت جنخل ولسوالۍ نه نلو
پکتیا نه ډیر زیات په خیر راغله مهرباني چې زمونږ مننه چې زمونږ پرونه اوري بل اوردونکو هم را سره شته تاسو پښتني مونږ واخیستلې د بهرني سفرونو د عمر او تجربې په اړه مو پښتل خبرونه ته په خیر راغله ستړي مشه
استاسو د ملمنی سمې اوله پښتنه ده چې وخت چې دا دیو مکتب شروع کوي بیا پانتون شروع کوي یعنی واقعا چې شزه یو مظلومه طبقه د وخت تعلیم کوي ډېر مشکلات په مخ کې لري ډېر مشکلات هم د نظر نیولې و چې دا مشکلات یو زو عظیمه مبارزه کوم اوله پښتنه خو مې داده دوه پښتنه مې داده چې دا یو مدني فعال ده په اوسنیو شرایطو کې دا مدني الینو ته څومره ارزښ ورکول کیږي په وسنۍ اثر کې او د څه خبرې چې د دوی د نامه څخه خلک سوء استفاده وکړي په تظاهرات کې او په دیو په یو او بل څه نه دا ده چې دیول غزه شاشه د ګرتر اوزم یعنی په پارلمان کې کامیاب اوسم پارلمان ته برازم خو رچې زه خبره کوم کچيري پارلمان ته کامیاب شي تاسو خو به لوړ ماشونه دي لوړی چوکي دي لوړی امتیازات دي چې خو بنو شي چې به رضوانان او ځوانان یې ریکي
څنګه د څه نه کیږي
نه ان شاء الله د څه به ونه شي
زاب بیا مرتاوي او تاسو له دې څه مو نه کومه که څنګه په دې اړه غن چې بو غریب او رپټونه خبريږي تاسو پیغام وخت په پیل کې باید تاسو نظر ور سره ویډیر مننه بل اوردونکو هم را سره شته په خبرونه کې خبرونه ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي بلې تاسو اړیکه زمونږ سره وصل لطفا خبرې وکړي
السلام علیکم ما خپل سلامونه تاسو قدرمن ملمانه تاسو طریقه د آزادۍ درادی طریقه ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې
ډیر مننه وعلیکم السلام ډیر جات بخیر علی خبرونه ته ځان درته معرفي کړو ورسته تاسو نظر اورو
شاپی روشانیم فاصله وردګ ولایت اوسیدونکو ام فلم کابل کې ژوند کوم او د کابل پانتون د ادبیات فانزي څخه
ډیر زیات بخیر راغلی مننه چې زمونږ پرونه اوري څه به ویل غواړئ بالکل ژوندۍ خپرېږي دا وخت مخکې ښځې خپرونه ده
ډېره مننه د ما د هغه نه یوه پوښتنه ده د دغې خور نه مې یوه پوښتنه ده چې کولی شو زه تر اوسه پورې یعنی پانتون نه فارغ یم او یعنی بې طرفه یو فیساب کولی شو چې دی په دوپاندیشن کې شرکت وکړو یو ځای کار وکړو چې څه وکولی شو چې بهتر خدمت وکړو یعنی
او دا به درته وایي شرایط څه دي که څوک دی شاملوي د دې لپاره چې مخکښ اوسي نو ستاسو شمېره به مونږ اخلو او درسره اړیکه ونیسو انشاءالله بل اوردونکو هم را سره په اړیکه کې شته د دې سره به خبرې ولا روخ پرونته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي بلې بلې زمونږ بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده لطفا خبرې وکړي د ادبیات څخه فارغ د روشن ورور پښتنات من تاسو اخیستي ورته بوای خبرونه تر ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه
سلام مینه درانه او خدرمن میلمانه برګزای ته تاسو تخنیکر ته او خدرمن اوریدونکو ته اله کوم چې روغ او جوړ وای
و علیکم السلام مننه خیر راغلی مهرباني زندره تعارفی کا
تنګیوال لواردګو څخه ستاسو سره اړیکه کیم
تنګیوال صاحب مننه او درڅخه
مننه ملمنه برکزای صاحب د ټولو کړنو او خدماتونو نه نړۍ مننه کوم چې د افغانستان د مظلوم ملت یې کړی دي آیا د دې څخه پوښتنه لرم آیا ته چې د مرکز په قطار کې ځان شمیرې او خدمت کوې آیا دغه کوم خدماتونه چې خدو ته یې کوې هغه د کاري سمو د خدو لپاره کوي او کده کلیوالي سمو د خدو لپاره به هم کړی دي او دغه خو زه نه منم چې موږ ځوانانو ته خدمت کوو هغه به داسې ځوانانو ته خدمت کوي چې واسطه او پیسې لري او د مخکښو قطار کې به شمیرای او که نظر په لیاقته او ستاده ورتیا په خاطر تاسو د مکه ځوانانو په قطار کې شمیرل دي او بل ځوانانو د خدمت لپاره مو چې کومې کړنې کړې دي او تا کړې په هغه مورانه غوړم او زه خپل یو فارغ التحصیل ځوان یم اوس هم دغه فکر زم ځکه لیاقت او استعداد ورته لرم خو واسطه او پیسې نه لرم پوښ نه دي
ډیره مننه څنګه واز ډیره مننه څور دن کوم دا نظر درلودو دا چې تاسو ته څنګه د پرمختګ لارې پرانستل کیدلی شي لکتر لګه تاسو بل محیط چاپیریال ته داخليدل شي دا به اروین بارګزی درته وایي ورسته بیا تاسو درځو تر دې د اساس هم د پښتنې ځواب مېرمنې بارګزی
ډیره زیاته مننه د ګران اوریدون کنه او د دې د خو پښتنو نه هغه ورور چې د پکتیا د جاني خیل نه تماس نیولای او زما د بهرني سفرونو په اړه پښتنه کړې و بلې اور ګران اورورا ما په ځینی پروګرامونو کې په خارج د کشور کې شرکت درلودل لکه چې جاپان په کشور کې مې یو په برنامه کې چې د صلح لپاره و شرکت درلودل او هلته مې د افغانستان د ځوانانو غږ پورته کړو چې د افغانستان ځوانان څه غواړي او څه شي غواړي چې وکړي پاینده کې او همدارنګه د آذربایجان په خار کې چې باکو خار کې مې یو پروګرام درلودل چې البته رسمي سفر نه و بلکې داسې سفر و چې زه شخصي تلی و منتاپه و اما انګي و ګردمایي کې مې اشتراک وکړ چې البته ځوانان و د موږ افغان ځوانان و او د دې استونزې او مشکلات چې حل و څه مشکلات درلودل هغه موږ راټول کړ او هم شکرې چې د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کو او همدارنګه په پاکستان کې ما شوي کړل چې اووم صنف پورې د دوهم نه اووم صنف پورې خپل مکتب مخته سم چې تحصیلات مې علي کړې دي
لا مومر وړو کې د خیر بهرني سفرونه بوله
او بل ان شاء الله پرتون کې کوي
هم دې ورور څه عمر پړم پښتنو کې ډیر خلکو نه چې پښتنو کې به تاسو صحیح عمر نه وایي
نه 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 خواهش کوم چې بیا هغه صحیح عمر وایم زه 28 کلن یم نو د دې هغه ورور چې د جاني خیل نه تماس نیولای و بل ورور چې موږ سره تماس نیولای و په ارتباط د مکتب په تون وو چې څه ستونزې هم درلودې
خو طبیعتاً په نظر کې نیولې وې چې
تاسو طبیعتاً چې لکه چې موږ وینو په سنتي جامعه کې موږ ژوند کوو طبیعتاً چې موږ ستونزې لرو نو کله چې زه په مکتب کې وم خپل ستونزې مې ډېرې درلودلې ته دوه صنف پورې البته څو کوچنۍ وې دومره نه پوهېږي په ستونزو باندې اما کله چې پاکستان ته لاړم ډېر معضلات او مشکلات ما مخ کې وې دوی پر حالت زه یوازنی افغان متعلم وم چې ما درس وایلا او د ما ټول فوکس اصلي په درس باندې و نور دوستان چې وو ځینی نور تفریحي پروګرامونه هم درلودل نو په واړه د درسو ته صحیح نشو رسیدل کله چې ما به یو خانم را اخستله یا کله به چې د استاد د خانه ز تشویقې دلم اکثریت د به اعتراض کله او د ما سبې جنگ کله یعنی ما مکتب په ډیرو ستونزو ولوستله کله چې کابل تم راغلم وخت چې ما مکتب شروع کله دلی هزاران ستونزې موږ جنو درلودل ځکه چې د طالبانو د بحران موږ راوتلی وو یو نوې نظام وو طبیعتا چې ډیر ستونزې وجود لرلې په جامعه کې په ټولنه کې سنتي سنزم د لو د اقتصادي سنزم د لو د لري په هر حال یعنی مو په مغستون زه و مې شو کړی چې په مغستون زه نایل شم او وشم کړلای چې پرمختګ وکم مدني فعالیت په اړه ویل چې آیا مدني ارزش مثلا د فعلا مدني کورن ډیر مدني ارزش لري اما متاسفانه د زن ځوانانو ای خانه سوء استفاده کیږي زم د خبر منم واقعا چې بعض ځوانان شته دي چې د مدني ټولنه لاندې شهر ورکوي متاسفانه خپلواک ځوانان نه دي او هغه ځوانان دي چې په یو هیز باندې یا په یو تړون باندې بل اخر د تړون وبسته دي نو په لحاظ هغه ځوانان زه هم نه منم اما او ما وخت چې ځان ته یو دورنما ترسیم کړی دا نو په اساس دی او دورنما باندې زه غواړم چې خپل فعالیتونه ډیر خپلواک او عادلانه خپل ټولنې ته تقدیم کم په ارتباط دي چې ما دورنما دا و چې سیاست ډګر ته براشم او وکیل بشم د دې پختنه د لود چې فعلاً امتیازات او معاشات ډیر دي آیا زه به دو امتیازات او معاشات نه به سوء استفاده وکم او دو به ونه توانیږم چې ځوانانو ته خدمت وکم نه متاسفانه خوشبختانه چې د امتیازات ماشات هر څورم چې وی د ماسترګي بهونه نیسی ما مغه دورنما چې ځان ته ترسیم کړی د مغه اینده چې ځان ته ترسیم کړی دا زه به ان شاء الله د ستونزې به حل کړم او برسم او بله دقیقا وردک صاحب چې د ادبیاتو پنتون نه ادبیاتو پنځه نه فارغ وو دی ویل چې زه فعلا بیکار یم آیا زه کوی شم چې بده بنسټ کې کار وکم
ورور ځدانه ټول ځوانانو یا پیغلول جنو ته چې غوي د پنتون نه فارغ
دي
د الکتر لګه غواړي پرمختګ وکړي ساس پشاندې څه لارخونه باید موجوده وی
خب زما بلار خو ما مغه راهنمایی به دوی لارخونه به می دوی چې د ابتدا زکه چې د پنتون څ سړی راوځي واقعا چې سړی تخصص دی ورشتي لري اما کله چې کار ساحه ته ځي ډیر ستونزې سمخه مخ کیږي خب دا وی چې ځنی بنسټونه فعلاً شته دي چې پر رضاکار توګه د رضاکاران راټولي وی او د سکار کو کې ما په نظر دغه نه هدو سکار وکا پر رضاکار توګه د وشي کړلای چې دونه د نه هدو تشخیص کو او واقعا هغه نه هدو چې خپل واک دی او ځانونو ته کار کو د تشخیص تشخیص کو د دې د لارو نه کوم مختلف شي ما په نظر د ډیره ښه خبر وي او په حساب د بل ورورم چې د وردګ صاحب اغه تنګیوال وردګ بل او اغه چې پښتنه وکړي یعنی د فعالیتونو چې کم تنه په خرونو کې دی او په کلی او دوځایو کې د پروګرامونو موږ لرو خب ورور زه په کابل کې ژوند کوم یعنی زیاتره د کابل شوز ته لاسرسی لرم نو د دې سبا کومکم اما خوشبختانه دیم دو بنسټ په اساس چې کار کوم دو بنسټ سره کار کوم مو یعنی ځینی ولایتي مسولین لرو چې په ولایتو کې هینن پروګرامونه چې موږ په کابل کې پر ځاکار توګه تطبیقیو خو ځوانانو ته زموږ دغه ولایتي مسولین په ولایتو کې تطبیقوي چې خوشبختانه اکثریت ولایت یعنی د وخت ما ول چې موږ او ما په هوی پر ځینی پروګرامونه ټاکنو په حق لرو یعنی موږ همکاران د مرکز نتی ځینی ولایتو ته او د پروګرامونه د ځوانانو سره لرو یعنی
د دقیقا
په ولایتو کې وو په پراتو سیمو کې وو یعنی موږ هم کوشش کو چې نو اوس د خارون نراوزو کلو بندونو دو ځایو ته لاړ شو
او ویل چې واسطې ډيري کې دقیقاً
تنه په درول بنسټو کې نه بلکې په اکثریت ځایو کې فعلاً واسطه او پیسې او د شاندري روم درول لري اکثریت ځوانان هم باوجود د شخه تخصص لري او ټکر ځوانان دي متاسفانه دي مراقبت دي ډګر نه یا متاسفانه دي موغو دولت دي ډګر نه نور ټول کاری ډګر نه لري پاتې دي اما یو خبر زه هم کوم چې دغ دې زه هم اې نو واسطه لرم نه کوم فوق العاده پیسې لرم اما اما کوشش زما حتی زدوغ تا بالاخره اگه کسان چه واسطه ای که یا پیسه ی خسته دمی و متقاعد کل چه نه پا واسطه و پیسه بانده چه نکی اما مو اگه زوانان یو چه باید طولن تا تغییر ورکو دی حتی و کوشش لاره نه باید خپل طولن
تا تغییر دستی دیر مثالون لرو تقریبا زام پا هم دی باوریم که حتی کوشش وشی
دقیقا
او یو شی پس سره و لگی گر وقت یعنی چه نتیجه
ورکوی خپل مثال تا صدر کوام کلا چیزا پا پنتون پا زمان که ما یعنی ما خپل همسنفان لیدل دوم را حتی و کوشش کارتن نو زکا چه دی اگه کسان و چه اکثریت پلارونه یا مایندې پلور پوزیشنو کې کار کوله او مالی نگانه کوم استون زنه دلودله اما ما خپل ځان ته د هدف نه وټاکلای چې مالی مالی شان لاسره ورو میو پیسې لاسره ورو میو ماش لاسره ورو ما هدف دا و چې ما په ډیرو ستونزو مکتب بل وستلا ما فامیل په ډیرو ستونزو ز امام لاټر وکړه ز باید دغه څه می چلوسته دی چې می چې زکړی دی د خلکو ته ورسوم یعنی ما اصلي دورنما دا و چې خدمت خلکو
ته وکړم په لومړی دغه ځکه قدم یې کړی ورسې به سړی ته نور دنیا پر نيزي پرانستل کې یو مخکزي ډیر مننه تاسو عمر یادونه وکړه د 28 کالو یې جون مثلاً څه ډول دی تر اوسه مور پلار سره اوسېږي واده مو کړی دی هلته جون څنګه دی
شخصي جون په اړه مې وایم چې خوشبختانه ما واده کړی دی یو لور هم لرم تقریبا لور مې یو نیم کلنه ده او تر څنګ مې زه باید دم دوه مایکي طریقه خپل خاوند نه سپاسګزاري وکم ځکه چې هغه زما یوازینی ملاتړ فعلا هغه کو یعنی دومره چې زه موافقیتو ترسیدلې یم یا دوه هدف ته مې نږدې شوم یعنی زه د لاس په دوه کې ډیر پورته غنم او همیشه د ما سره حمایت کړای همیشه چې ما هر څه ورته ویل دي چې یعنی زه غواړم چې پرمختګ وکم د مت نه نه دی ویلي برعکس ما سره ډیر زیات همکاریم کړی د زورزنه سپاسګزاري کوم
کور د ځواني عمر کار تحصیل لته د ماسترز دکړې د ټول څنګه مدیریت کوي خپلې کولای شي انرژي لري
دقیقا دا ستونزې خو اپر انسان باندې بخصوص په فعلی حالت کې چې زه ما باندې فشار ډیر دی مثلا زه هم باید کور متورسی کم هم دارنګ باید خپل درسو ته ورسی کم هم دارنګ خپل ماشوم ته باید ورسی کم تربیته زکړی ته طبیعتا په دو قسمت کې مور او پلار او هم دارنګ از ما خواند ډیر هم درول لري او زما سره کومک کا
او تاسو ټول مدیریت کړی دی تاسو
ښه روانه
بلې ډیره زیاته مننه اغلی مریم اروین بارکزی چې د مخکې خزی په توګه مو زمونږ د دیونی په خبرونه کې برخه واخیسته او دونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وای او تاسو را سره برخه واخیسته تاسو پیغامونه په دې ډول په دې اړه چې تاسو د خزو فعالیت ونډې ته په افغاني ټولنه کې په کوم نظر ګوري 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته په غږیز ډول مونږ ته را رسیږي سبتیږي او مونږ دراتلونکي پنځمې پورز درته خبرو اله د چې په خبرونه کې چې د پنځم پورس په 12:30 بجې خبريږي موږ سره ملوس یو پیغامونه را ته پرېږدي شمیره او زل بیا بیانوم 0 1 شپږ 0 1 شپږ 0 1 شپږ
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.